زموږ غږ لا ساده راډیو ناورې دوستانو په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د دې سات په پایل کې مزاج ملن خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ یو امریکایي ژورنالیست د افغانستان څخه په څلور ساعتونو کې د وتلو امر کړی. نور موضوعات هم څېړو په اونیزو پروګرامونو کې د انصاف پلټ او حقیقت سره پروګرامونه لرو، خو پایل خبرونو کو محمد وایس سمیم د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام په سر کې د خبرونو سرټکی د جوزجان په مرکز شبرغان کې نامعلوم وسوالو کسانو یو کس وژلی او د هغه میرمنې ټپي کړي. د سره سریب نړیوال کمیټې ویل چې د افغانستان په هرات ولایت کې د دې کمیټې 15 برمته شوي کارکونکي پرون روغ رمټ خوشې شول، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزې تراړه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د نښتو د بیا پیلېدو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل د جوزجان په مرکز شبرغان کې نامعلوم وسلوالو کسانو یو کس وژلی او د هغه میرمن یې ټپي کړي. دغه ولایت د امنیت قمندانۍ بیان د عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د شبرغان ښار د سنچارکیانو په سیمه کې دا پیښه شوې. ښاغلي روفي ویل چې د قتل انګیزه تر اوسه معلومه نه ده او په دې برخه کې د دوی څېړنې روانې دي. د وژل شوي شخص ګاونډیان وایي چې دا یو عادي وګړی و او میرمن یې سینګارتون درلود. د سره سلیب نړیوال کمیټې ویل چې د افغانستان په هرات ولایت کې د دې کمیټې 15 برمته شوي کارکونکي پرون روغ رمټ خوشې شول. سره سلیب د سویس په زرویخ په یو خبرپاڼه کې د دې کمیټې د کابل د دفتر د مشر مونیکا زاناریلی په قول ویلي چې د دوی 15 کارکونکي خوشې شوي د هغو روغتیایي حالت ښه دی او د خپلو کورنیو له غړیو سره یو ځای شوي دي. د سره سلیب دغه 15 کارکونکي تیرونی د پنجشنبې په ورځ د سیمه ییزو وسلوالو لخوا تښتول شوي وو. د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قماندان پرون په باکو کې د آذربایجان د سرحدي ځواکونو له عمومي رئیس سره وکتل. د آذربایجان د سرحدي ځواکونو عمومي رئیس ډګر جنرال ایلچین ګولیو فرانس پرس خبری اژانس ته ویل چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو له عمومي قماندان ډګر جنرال محمد شفیق فضلی سره پر سرحدي مسایلو او د هیواد د پولو د ساتنې پر تدابیرو خبري وکړي. ډګر جنرال فضلی د آذربایجان سرحدي ځواک په 15 نوي مکلیزه کې د ګډون لپاره د هیواد اتللی دی. حاضر دمه د افغانستان یو شمېر سرحدي ځواکونه په آذربایجان کې تر روزنې لاندې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 اویا افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 94 افغانۍ، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1518 افغانۍ. بهرنۍ خبرونه له لګزند وروسته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزې تراړه کې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د نښتو د بیا پیلېدو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د دغه شورا 15 غړو له دواړو خواوو وغوښتل چې د دایمي اوربند د ټینګولو لپاره یوې موافقې ته د رسېدو په خاطر خبرې بیا پیل کړي. د دواړو لوریو ترمنځ نښتې د سې شنبې په ورځ بیرته پیل شوې او د لس ورځو چپتیا پای ته ورسېده. د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویل چې د اسرایلو ځواکونو عملیات به تر هغې دوام وکړي چې حماس راکټي بریدونه ودروي. د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ په تاوتریخوالو کې له 2000 ډېر فلسطینیان چې ډیری ملکیان دي وژل شوي دي. نږدې اویا اسرایلیان چې تقریبا ټول سرتیري دي هم وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د داسې معلوماتو په بدل کې چې لمخې په پاکستان کې د حقانی د شبکې د څلورو لوړپوړو چارواکو څخه کوم یو ونیول شي د 15 میلیونو ډالرو جایزې اعلان کړی دی. د چهارشنبې په ورځ واشنگټن همدارنګه اعلان وکړ چې د حقانی د شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې پخوانی اعلان شوې جایزه دوه چنده یعنی 10 میلیونه ډالره کړی ده. د 15 میلیونه ډالرو انعام د نوموړي د درې خپلوانو عزیز حقانی، خلیل رحمان حقانی، یحیی حقانی او داود رؤوف ذاکر په اړه د معلوماتو په بدل کې اعلان شوی دی. د حقانی وسوال ډاره چې په شمالي وزیرستان کې مرکزونه دي، په افغانستان کې پر افغان او امریکایي اهدافو په بیلابیلو خونړیو بریدونو تورن ده. او په سعودي عربستان کې د چهارشنبې په ورځ د توری په وسیله د یو پاکستانی سر په دې خاطر پریکړه شوه چې یو افغان یې وژلی و. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې وویل پاکستانی تبع محمد ایوب عجب خان په خپل جرم اعتراف کړی و چې افغان تبع خیر محمد یې په یوه فلزي وسیله وهلی او وژلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس لیوی احصایې سره سم د دغه پاکستانی له اعدام سره سه کال په سعودي عربستان کې د اعدام شوو کسانو شمیر څلور دېرش تنو ته ورسېده. په سعودي عربستان کې د آسیایي هیوادونو په تیره بیا د پاکستان او افغانستان په زرګونه اتباع کار کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز یو خبریال ته د افغانستان نه د وتلو امر کړی دی. په نورستان او لوګر ولایتونو کې د نامنیو ریپورټونه هم لرو او همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو تازه ریپورټ کې ویلي بشربازي لا هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدو ده. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نواز شریف په مشرۍ د دې هیواد له مرکزي حکومت سره د مشروطو خبرو اترو چمتووالی ښودلی. دا او نور ریپورټونه لرو د اونیزو پروګرامونو په لړ کې. حقیقت څه دی او د انصاف په لټه پروګرامونه مه هېروئ. دا ساده راډیو ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز یو خبریال ته په څلیر ساعتونو کې له افغانستان څخه د وتلو امر کړی. د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي دې خبریال ته وروسته لاغ له افغانستان نه د وتلو وویل چې نوموړي د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه د یو شمیر بینومه لوړ پوړو افغان چارواکو له قوله ځینې داسې خبرې کړې وي چې د افغانستان قوانینو ته پکې پام نه و شوی. په اړه یې د اسمت ساروان چمتو کړی ریپورټ اورو.
ماتیو روزنبرګ ته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لوی څارنوالۍ څلورویشت ساعته وخت ورکړ چې له افغانستان ووزي. لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز خبریال ته دا هم ویلي چې افغانستان ته د نوموړي پر بیا راتګ بندیز دی. تر دې یوه ورځ مخکې لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز خبریال له افغانستان ممنوع الخروج اعلان کړی و. دا له کله چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم پرځول شوی لومړی ځل دی چې یو لویدیځوال خبریال له دې هېواده ایستل کیږي. لوی څارنوالۍ د نیویارک ټایمز د خبریال په اړه دا پریکړه په دې خاطر کړې چې روزنبرګ د سه شنبې په ورځ په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یوه راپور کې ویلي و چې د افغانستان د حکومت جګپوري چارواکي او وزیران د روان انتخاباتي جنجال د یوې ممکنې حل لارې په توګه د یوه موقت حکومت پر جوړولو خبرې کوي چې عملا یوه کودتا ده. د لوی څارنوال محمد اساق الکو دفتر د چهارشنبې په ورځ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرته نورو خبري رسنیو ته په یوه لیږلې خبرپاڼه کې د دې ورځپاڼې خبریال روزنبرګ د یوه داسې راپور پر لیکلو تورن کړ چې درز او نفاق رامنځته کوي او د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي ګټو خلاف دی. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې دې مسئلو ته په پام لوی څارنوالۍ فیصله وکړه چې د نیویارک ټایمز خبریال دی په څلورویشت ساعتونو کې افغانستان ووزی او دته به بیا اجازه نه ورکول کیږي چې افغانستان ته وګرځي. خبریال روزنبرګ پرون په کابل کې رویټرز خبري اژانس ته د ځان په اړه د لوی څارنوالۍ د پریکړې په باب وویل چې شایع علت دا وي چې دا وخت په افغانستان کې ډیر حساس دی.
I understand that there may be political issues in the government. This is a very sensitive time.
زه په دې پوهیږم چې ممکن حکومت سیاسي مسلې ولري. دا د افغانستان لپاره خورا حساس وخت دی. په حکومت کې دننه او ورڅخه د باندې شرایط ډیر سیاسي شوي. خو دا چې ما د یو راپور په خاطر چې د دوی خوښنه دی باسي دا مایوسونه لوی څارنوالۍ وایي چې ماتیو روزنبرګ په راپور کې خپل شخصي نظر څرګند کړی او په دروغو یې د جګپوړو چارواکو حواله ورکړې دي. د لوی څارنوالۍ ویندوی بصیر عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مضمون نشر کړی او ځینې وزیرانو یا حکومتي چارواکو له خولې نه نقل شوی دی. اوس د دې نه چې دا نشر څه د افغانستان لوی څارنوالۍ دی روزنبرګ نه اله وکړه چې دوی راشي څارنوالۍ ته او دغه موضوع په اړه وضاحت ورکړي. دوی ویلي چې مستعزین اشخاص افراد وهیلي دي خو موږ دغه نمونه او شهرت نه افشا کوو. نو په دغه مضمون چې دوی د وزیرانو د بلند پایت چارواکي نقل قول کوي او دوی نمونه نه افشا کوي. په دغه گزارش کې دوی نمونه هم نشته. په دغه اساس کې دا گزارش کاملا د افغانستان د منافع ملي پر ضد و.
د ولسمشر کرزي د دفتر له لورې په دې اړه په یوه اعلامیه کې د روزنبرګ د اخراجېدو یادونه نه ده شوې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازي ته ویلي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې وروستۍ مقاله د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره د بهرنیانو دسیسو لاسوهنه شي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دا ډول لیکنو ته باید اجازه ورنه کړی شي. د لوی څارنوال په اعلامیه کې ویل شوي چې د روزنبرګ د ایستلو پریکړه یې د دې لپاره وکړه چې نوموړي د تحقیق په مهال همکاري ونه کړه. د نیویارک ټایمز اجرایي مدیر دین بکویت د متیو روزنبرګ د ایستلو په اړه د افغانستان د حکومت پریکړه وغندله. د ویلي چې روزنبرګ ډېر ښه خبریال دی او دقیق راپور یې جوړ کړی و.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو له افغان حکومت نه وخت دي چې د روزنبرګ د ایستلو پریکړه باندې دي غور وکړي او تغییر دي پکې راولي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت تیبي ویان دي ماري هارف په واشنگټن کې خبريالانو ته ویلي د دې خبريال د ایستلو په اړه د افغان چارواکو د پریکړه په افغانستان کې د مطبوعاتو او رسنیو د ازادۍ څخه د پښاتګ یو څرګند ګام دي او د هیله لري چې افغان حکومت به زر تر زره دا پریکړه بیرته واخلي.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په لوګر کې وسلوالو مخالفانو په دې ورستیو کې فعالیتونه او حملې زیاتې کړې. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څرخه وتره ولسوالۍ کې د وسلوالو له خوا ډیر فشار راوستل شوی. په عین حال کې د لوګر د ځینو نامنو سیمو اوسیدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کېدل قربانیان دوی. امنیتي څېړونکي وایي چې وسلوال طالبانو پر کابل د فشار زیاتولو په خاطر په لوګر، میدان وردګ او کاپیسا ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. نسیم شفق یې په اړه رپورټ لري.
د لوګر سیمهیز چارواکي تاییدوي چې وسلوالو مخالفانو په بیساري توګه د دې ولایت پر ځینو برخو حملې او فشارونه زیات کړي دي. دوی وایي د لوګر د نورو سیمو ترڅنګ څرخه وزره له هغو ولسوالیو څخه دي چې وسلوال طالبان په پرله پسې ډول پرې حملې کوي. د لوګر والی نیاز محمد امیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهرني ادبا حمله وسلوالو طالبانو سره ملګري دي.
د لوګر په ولایت باندې د ولې چې موږ د مخالفینو د اکمالاتي مراکزو سره مستقیما سرحد لرو، اذر ایشه مثال د ترخ ایشه مثال د خپل مرکز زی حکومت نه غوښتنه ده چې بې غوري ثواب دي ونه ګرځي، شاید د موږ حمایه وکړي او د موږ په مشکلات کې په اکمالاتي موادو یا مثال نظامی موادو نور چې دي په دې کې خاص توجه وکړي.
خاغلی امیری سرګند کړه چې په لوګر کې امنیتي ځواکونه توانیدلی چې د وسلوالو مخالفانو حمله شاندې کړي، خو د امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې باید امنیتي ځواکونه نور هم پیوړی کړي. په همدې حال کې د لوګر ولایت ځینې عام وګړي شکایت کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې ډیر کله ملکی خلکو ته تلفات او زیانونه اوړي. د سرخ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی خادم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ولسوالۍ منځ نه او د پوسټې لسر نه په ملکی باندې انداخت کیږي، په ملکی باندې پټوپونو په قانونو کې وشتل کیږي، نو ټول تلفات د حکومت له طرف نه ده. تاسو حیاتان راولېږي د نزینه خلک سره وګوري، د خلکو نه پوښتنه کوي چې د کوم خانه د قانونو راغی.
پر لوګر ولایت د وسلوالو مخالفانو د فشارونو د ډیرېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په تیر څه باندې یو میاشت کې سلګونو وسلوالو طالبانو یو ځل پر سرخ ولسوالۍ او دوه ځلې هم پر ازري ولسوالۍ پراخي حملې وکړي. د غراز راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په ځینو نورو سیمو کې هم امنیتي پیښې زیاتې شوې او خلک سخت اندېښمن کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت له مخکې نه ویلي چې وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې پر څوارلسو ولایتونو فشارونه زیات کړي دي. په عین حال کې امنیتي څېړونکي وایي چې وسلوال طالبان له انتخاباتي ناندریو نه په ګټې اخیستنې هڅه کوي چې کابل تر فشار لاندې راولي. جنرال حی ګل سلیمان خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونه باید د کابل په څنګلوریو ولایتونو کې امنیت خوندي کړي.
د لوګرو د میدان شارو په پروان په دې ولایتو کې یو په شروبي ولسوالۍ کې په دې ځای عملیات په دې خاطر زیاتوي چې کابل کې وضع نارامه کې او کابل کې قوتونه چې پراته دي دا مصروف وساتي او د دوی کومک لکه نورستان ته خروار ته او اجر ولسوالۍ ته او دو ځای ته د افغانستان مرکزي دولت کومک ونشي رسولی.
لوګر د کابل په جنوب کې پروت ولایت دی چې د پاکستان له تری منګل او پړچنار سره ګډه پوله لري. د دې ولایت امنیتي مسؤلان وایي چې وسلوال مخالفان په اسانۍ د پولې له هغې غاړې دې ولایت ته راځي او بیا د ننګرهار پر حصارک د کابل پر سروبي او حتی پر کاپیسا او میدان وردګ ولایتونو حمله کوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
زوږه غلازه د رادیو نه ورې ده. فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تلو راتلو لارې د امنیتي ګواښونو له امله بندې شوي او وسط ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د ګلستان ولسوالۍ د هلمند د نامنه ولایت سره ګډه پوله لري او د هغه ځای څخه د دولت وسلوال مخالفان دغه ولسوالۍ ته راغلي او ټولې لارې د خلکو پر مخ تړلې دي. زموږ خبريال لسمي نور حال راکوي.
ورسته ترغه چې د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ لار له دوه میاشتې راهیسې بنده شوه، د ولسوالۍ اوسیدونکو د خوراکي توکو د کمښت او نورو ستونزو څخه په تنګ راغلي دي. د ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو سره د مکررو اړیکو په نیول سره وایي چې د ولسوالۍ لار له دوه میاشتې راهیسې بنده شوه او اوس دوی د خوراکي توکو د کمښت او نورو ستونزو سره مخامخ دي. دوی هم دا شن وایي چې د لارو د بندش له امله د دوی ناروغان اکثره وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي او که دولت په دې برخه کې پام ونه کړي نو دوی ژوند به نور هم تریخ شي. پامتی حال کی د فرا ولایت امنیتی چارواکی هم رستې نامنی او د ګلستان ولسوالۍ لارې بندش منی. د فرا ولایت امنیت قوندان مل پاسوال او د رضا کی یعقوبی وایي چې امنیتی چارواکی د ګلستان ولسوالۍ لپاره پر دوو پلانونو کار کوي. لومړی دا چې د ولسوالۍ د مشرانو سره په همکاري هڅه کوي چې لار پرانیزي او که دغه هڅو نتیجه ورنه کړه بیا امنیتي ځواکونه د هرات د ظفر قلوردو په همغږۍ سره په سیمه کې پوځي عملیات ترسره کوي.
در ابتدا تلاش صورت میگیرود، تلاش ادامه داره که از مقام ولایت فرات تا تمام شوراهای علما، شورای مصفیدا
لمړی هڅه کوي چې د علما او مشرانو په مرسته سره د غوښتنو حل کړو او کدا کارونه شنو بیا د 201 ظفر قلوردو منسوبین او د کورنۍ چار وزارت چارواکي پلان لري چې د ګلستان ولسوالۍ د لارو د پرانیستلو لپاره چارنیز پوځي عملیات ترسره کړي تر څو کولای شي د ولسوالۍ د خلکو لارې پرانیزي. د یادونې وړ چې د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ولرې پرته سیمه ده او د فراه د مرکز څخه کابوت بنیم 100 کیلومتره واټن لري. د ولسوالۍ ته افغان امنیتي ځواکونه د هوا لارې پوځي اکمالات کوي. د ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره که لاره دوی پر مخ پرانستل نه شي نو دوی ژوند به نور هم تریخ شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو تازه رپورت کې ویلي بچبازي په افغانستان کې مخبسياتي دوه. دا رپورت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دې کمیسیون د چارواکو لخوا خپور شو او د دې بدې پدیدې په اړه سخت اندېښنه پکې ښکاره کړې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بي وسلې او په هیواد کې د قانون نه پلي کېدل د دې پدیدې د زیاتېدو عوامل بولي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت هم د دې کار په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي پام چې عاملین به یې مجازات کړي. صفي الله ستانکزی یې په اړه رپورت لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بچبازۍ او نتایجو په اړه په یو تازه خبر شوی راپور کې وایي چې دا بده پدیده لا هم په معمولي توګه په ځینو ولایتونو کې دوام لري او خلک هم په وړاندې حساسیت نه ښکاره کوي. دغه رپورت له مخې 15% بچبازۍ هغه کسان کوي چې له 30 تر 50 کلونو پورې عمرونه لري او اکثر له 18 کلونو کم عمره ماشومان د دې پدیدې قربانیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د چهارشنبه پورې په کابل کې په دې اړه د راپور د خبرولو پر مهال وویل د بچبازۍ زیاتېدل د اندېښنې وړ خبره ده او عاملین باید مجازات شي.
بچبازۍ در افغانستان و یک شکل متاسفانه خرابش ادامه داره.
په افغانستان کې بچبازۍ متاسفانه لا هم کیږي لدې پرته چې عاملین تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي یا له قربانیانو پوښتنه وشي. د بخښنې فرهنګ په هواد کې حاکم دی. دا د بشري حقوقو د ارزښتونو په خلاف کار دی. کله چې پر ماشومان ماشومانو جنسی تیری کیږي، بیا یې ویډیوګان اخیستل کیږي او ګواښ ورته کوي چې د کار ته غاره کې نکتی نو ویډیو یې خپروي، چې له همدې عمله دا کار همداسې دوام کوي.
اغلی سمر ویل بی وزلی د قانون نه پلی کېدل، اداري فساد، بی سوادي، عدالت ته نه لاسرسی او د غیر مسؤله وسلوالو موجودیت د دې پدیدې لمن لا غځولې ده. د بشري حقوقو خپلو کمیسیون وایي د بچبازۍ په اړه یې دا راپور په 14 ولایتونو کې له 1900 کسانو سره د مرکو پر اساس جوړ کړی چې پکې د بچبازۍ له 6 عاملینو، 1 قربانیانو او پاتې نورو سیمه ییزو مخاورو او شاهدانو سره خبرې شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون له امنیتي ارګانونو غواړي چې د بچبازۍ عاملین تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې له دې بعد په دې سره سمه مبارزه وشي. د دې وزارت د بشري حقوقو او د جندر د برخې مشر حکمت شاهی رسولي له بچبازۍ سره د بارزه پرخه کې د کورونې چارو وزارت د هڅو په اړه داسي ویل:
د افغانستان په قوانینو کې ځینې نیمګړتیاوي شته دي. دا یو واقعیت دی له هغه ځایه چې پولیس او اجرایه قوه ده او د ملي او نړیوال قوانینو پر اساس خپل کارونه مختوري. باید ووایم چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت په دې برخه کې له قانون سره سم اجرات کوي. د لواتت موضوع یو جرم ګني او رسیدګي ورته کوي.
بچا بازی چې د افغانستان په اکثر لرو پرتو سیمو کې مروج ده، هغه بده پدیده ده چې پکې اکثره له 13 کلونو کم عمر ماشومان چې هلک ورته وایي د ځینو زورواکو لخوا ساتل کیږي او په ځینو مواردو کې پر هغوی جنسي تیری هم کیږي. دا کم عمر هلکان د زورواکو لخوا د نجونو په جامو کې سنگار کیږي او د خوښیو په محفلونو کې ګډول کیږي. د بشری حقوقو بلوک میسنوي چې ځینې هلکان ان په خپل خواخه هم د کارته غاړه ږدي. د کمیسیون د چارواکو په خبره ده چې دا پدیده د افغانستان په قوانینو کې نه ده یاد شوې، نو باید د جزا قانون تعدیل شي او د دې پدیدې ترسره کوونکو او عاملینو ته سزا وټاکل شي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو، اوس به هم جنقه الکوزي ته غوښ شو چې د الویدي زو رسپانو ته کتنه کړو. تری و بورو چې د رسپانې د افغانستان په اړه څه وایي.
نیویورک ټایمز رسپانې پورسته غن کې جمهور رئیس بارک اوباما به د افغانستان څخه د امریکایي اسکرو د استولو په نیټه کې بدلون رانوړي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په برخه کې راغلی. که څه هم چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس یو ځل بیا په عراق کې خپلو جنگي الوتکو ته د عملیاتو امر کړی، خو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د استولو په اړه به خپل نظر بدل نه کړي. ورسپانه زیاتوي جمهور رئیس اوباما په روانې اونۍ کې خپلو سلاکارانو ته وویل تر هغې چې په افغانستان کې سیاستوال خپل اختلافات حل نه کړي، له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ځنډ به هیڅ ګټه ونه لري. نیویورک ټایمز لیکي زیات شمېر څېړونکي باور لري چې عراق ته د امریکا د جنګي الوتکو بیا ورتلل ممکن په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام ته لار خلاصه کړي، خو امریکایي چارواکي وایي جمهور رئیس بارک اوباما په دې نظر ده چې د عراق شخړې به له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو په اړه د ده په پریکړه کې بدلون رامنځته نه کړي. ورسپانه وړاندې لیکي جمهور رئیس بارک اوباما د دې پوښتنې په ځواب کې چې د عراق د وضع له امله به متحده ایالات له افغانستان څخه د خپلو عسکرو په ایستلو له سره غور وکړي او که نه، وویل چې د یوې سیاسي پروسې د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې لاسته راوړنې محدودې وي. نیویورک ټایمز د سیاسي چارو د څېړونکي ولی ناصر چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان په څنګه کې کار کړی، دا خبره هم راخسته چې وایي د افغانستان لپاره د امریکا ټوله ستراتیژي په عراق پورې مربوطه ده او له عراق څخه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل مثبت نه دي ثابت شوي. ښاغلی ناصر چې دا مهال په جان هاپکنز پوهنتون کې د نړیوالو څېړنو په څانګه کې استاد دی وایي سپینه ماڼۍ باید په افغانستان کې یو با اعتبار ځواک وساتي تر څو د طالبانو د بیا راتګ مخه ونیسي او په دې هیواد کې د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو مسله تکرار نشي. د ښاغلي ناصر په باور په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور کولی شي د سیاسي عملی پرمختګ ته لار هواره کړي. ایرو ایشیا ویو خپرونې په روسیې ګڼه کې لیکلي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه غواړي چې د لویدیځ د بندیزونو په لانجه کې د افغانستان پر مخ پوځي ترانزیتي لار وتړي. خبرونه د پوتین د خبرو په استناد لیکي په افغانستان کې د متحده ایالاتو جګړه د روسیې په ګټه هم ده، نو روسیه به ولې پکې دخالت کوي؟ خبرونه زیاتوي جمهور رئیس پوتین ویلي داسې اصول باید غوره نه کړي چې خپل هیواد ته تاوان ورسوي. د افغانستان ثبات د روسیې لپاره مهم ده. که چیرې ناتو او یا متحده ایالات غواړي د پیسو او منابعو له لارې د افغانستان جګړه پر مخ بوزي، دا د هغوی انتخاب ده او د روسیې له ګټو سره په تضاد کې نه ده. د پوتین په باور هیڅ دلیل نشته چې په افغانستان کې د لویدیځ د مرستو پر مخ ترانزیتي لار بند شي.
د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان د نواز شریف په مشرۍ د دې هیواد له مرکزی حکومت سره د خبرو اترو لپاره په مشروط ډول چمتووالی ښودلی. د عمران خان تر ټولو لومړنۍ غوښتنه دا ده چې د صدر اعظم نواز شریف د خپلې دندې ګوښه شي او په پاکستان کې د نوي انتخابات وشي. بلخوا د پاکستاني پوځ مشر د چهارشنبې په ورځ له حکومت غوښتي چې د سیاسي شخړو د زر هوارې لپاره دې له ټولو ډلو سره نتیجه لرونکي خبرې اترې پیل کړي. په دې اړه تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې له خپلو زرګونو پلویانو سره یې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي، له حکومت سره په مشروط ډول خبرو اترو ته چمتووالی وښود. عمران خان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره شپږ غوښتنې وړاندې کړې او ویې ویل د غوښتنو تر منل کېدو وروسته به له حکومت سره پرېکنده خبرې اترې وکړي. نوموړي د پنجشنبې په شپه د پاکستان د پارلمان مخې ته خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال وویل، زموږ ګوند تر سلا مشورې وروسته پرېکړه کړې چې له حکومت سره مذاکرات وکړي، خو یوازې په هغه صورت کې چې میں نواز شریف لکھ پلے دن دیگو خشی د وای منګل حکومت سره مذاکرات ته چمتو یو، خو یوازې هغه وخت چې نواز شریف استعفا ورکړي. تر څو چې نواز شریف صدر اعظم وي، موږ بل اعتراض او خپل غوښتنو لاس وانه خلو. عمران خان د خبرو اترو لپاره د نواز شریف پر استعفا سربیره د نوي انتخاباتو، د انتخاباتي اصلاحاتو، د یو غیر سیاسي موقت حکومت جوړول، د انتخاباتو د کمیسیون منحلول او د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې په درغلیو تورن کسان ته د سزا ورکول غوښتنې هم وړاندې کړې. عمران خان تر هغې وروسته له حکومت سره د خبرو اترو مشروط چمتووالی وښود چې د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر دری چې له خپل زرګونو پلویانو سره د پاکستان د پارلمان مخه ته مارش کړي، د نواز شریف له حکومت سره خبرې اترې پیل کړي، خو تر اوسه یې لا کومه نتیجه نه ده ورکړي. د قادری له لاسو غوښتنو څخه یو هم د نواز شریف او شهباز شریف استعفا او د مرکزی پارلمان په ګډون د ایالتي اسمبلی منحلول دي. بلخوا د پاکستان د دولتي راډیو د راپور له مخې د پنجاب ایالت اعلی وزیر او د واکمن مسلم لیگ نون ګوند جګپوړي چارواکي شهباز شریف د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد د پوځ له مشر جنرال اهل شریف سره کتلي او پر روان سیاسي وضعیت یې ورسره مفصلې خبرې کړي. په دې کې جنرال شریف له شهباز شریف غوښتي چې حکومت دې د سیاسي شخړو د ژر هواري لپاره له دواړو ګوندونو سره نتیجه لرونکي مذاکرات پیل کړي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوندونو زرګونه پلویان د رواني میاشت له 14 منټې راهیسې په اسلام آباد کې د حکومت ضد لاریونونه پیل کړي او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. دا په پاکستان کې د تیر کال تر عمومي ټولټاکنو وروسته د حکومت ضد تر ټولو ستر لاریونونه ګڼل کیږي. دا یادونه ورته چې د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د عمران خان د غوښتنو په اړه خپل دریز نه ده سرګن کړی.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکو او د کرکټ بورډ رئیس وایي چې ملي ټیم د راتلونکو کال نړیوالو اتلولیو لپاره پوره چمتووالی نیولی. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد وایي افغان لوبغاړي د استرالیا او نیوزیلند په نړیوال جام کې تش ګډون نه کوي، بلکې غواړي چې بریاوې ترلاسه کړي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري. ورپسې د انصاف په لټه او په هغې پسې حقیقت څه دی پروګرامونه مه هېروئ.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي یا کوچ پرون وویل چې ټیم یې د کرکټ د راتلونکي کال په نړیوالو سیالیو کې ګډون ته تیاری نیولې ده. آسترالیا او نیوزیلند په ګډه د 2015 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام قربانه دي. افغانستان تر دې وړاندې د کرکټ په 2 شل اووریزو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی، خو دا به د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په نړیوالو 50 اووریزو اتلولیو کې برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي کبیر خان وویل چې ټیم نړیوال کپ ته پوره تیار دی. د زیمبابوې ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روسي سفر او مسابقو ته په اشاره وویل، موږ تیره میاشت په زیمبابوې کې شې لوبې وکړې، څلور مسابقې مو وکړې، لومړی دوی مو وبایللې خو وروستۍ دوی مو وګټلې چې دا ډیره لویه بریا وه. دغه هم وویل چې افغان لوبغاړي د 2015 میلادي کال د نړیوال جام مسابقو ته سخته تلوسه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر ډاکټر نور محمد مراد وایي چې په استرالیا او نیوزیلند کې د راتلونکي کال نړیوال جام د دوی لپاره زیات اهمیت لري، ځکه چې دا لوبي په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کیږي. ښاغلی مراد وایي چې افغان لوبغاړي په دې مسابقو کې یوازې د دې لپاره ګډون نه کوي چې هلته حضور ولري، بلکې غواړي چې بریا ولري. د همداراز ول چې د سش کال د فبروري په میاشت کې د 2015 میلادي کال د جام لپاره یو پلان جوړ کړی دی.
فبروري 2015 کال مخکې خو یعنی یو کلن پلان آماده شو، چې دا پلان په میاشت نه بلکې په ورځو باندې وشل شوی دی. د سش کال د فبروري لپاره داخل او خارج کې کمپونه تربیتی کمپونه تنظیم او دا کمپونه هم دغه په واسطه د امتحان کړل هر وخت کله سره امریکا کې د امتحان پروسه هم لري.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکی کبیر خان وایي